ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایران د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د وشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د راپورونو تر شو وروستي خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړي دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالي پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شو ویلي دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته او یا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دیرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قلی اردو په پکتیا کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
تندر قلی اردو په یوه جلا خبر پاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندي سیمه او خوګیانۍ ولسوالۍ کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د اوه ویشتو غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالي پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي.
We are at the beginning of the summit now.
موږ اوس د سرمشریزې په پیل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکیچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې له غړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښیي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 70 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 150 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل: موږ د کمرې په وسیله لمر ته هیڅکله دومره نه و نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري 9 نیټه پیل شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوري چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د ویشتو په پیښه کې د وژل شوي افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
تابان باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي؟
اقدام دي د فشار ترڅو چې تاوتریخوالي کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکي مرګ ژوبله ډېره شوې.
اون یې فایر کړل او یو د ماو خا خسر میدای شي دون کله او یو وډ او خا میدا په ایمرجنسی کې سم پرې ته حقیقت شونه.
نور مسائل هم څېړو. دویم نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شو افغانانو د کورنیو لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د وی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. تابان باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 500 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمېرې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د څېړنو د روښانه کېدو په هڅه کې دی.
ما میخوایم تاکید بکنم که
غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په اتمه د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهي پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د ځای د غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خواهیې د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړې دي. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید زهیرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلی هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چېرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د یوې سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، د من افغاني مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتلی هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپو عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالي کچه دې راټیټه شي تر څو د مذاکراتو دپاره ښه فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړې دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته. د میدان وردګ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي هم وایي په روسیو کې په ملکی مرګ جوړه کې زیاتوالی راغلی چې دغه چاره دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې.
د میدان شار ولایتي روختون د دې روختون عجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پنځویشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی یې څه موده وړاندې د هوان په یوه برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سوه.
زم یو اون یو فایر کړل او یو د ماوخه خسر میدای شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یا حقیقت شوله. خلک داس حالت کې دی خدغم باختر غدی و پټکلونو سوزتی یا ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیدون شوله. څو څو وړ د پیښې شوې دي.
دی وایي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوې وه، خو له امله یې د په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې دی چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامي روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی ما د تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې په ټوله کې د نامنیو په 1480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګ وله وک در شري
پوهنه
زوی مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
اوس هم ورځو یو دوه ولایتونو ته. نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او ټلویزیون له لارې د زده کړې امکانات نه دي ورکول شوي. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ښوونځیو بندیز ولګېد، خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او ټلویزیوني ځانګړو خپرونو له لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان و. د نورستان ولایت زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري له سیمې دغه راپور راستولی.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي دپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره ښوونځي تړل شوي او له هغې وروسته یې درسونه نه دي ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکی لیسې دوه تنه زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نشم کولی چې درس ته لاسرسی ولرم، ځکه چې نورو ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. دا دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی. نو زموږ غوښتنه د دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو، خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی یم نورستان، د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه او کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نورو ولایتونو ته دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته، موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړ شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمي ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لرې کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکي وایي کېدای شي حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وایي د کرونا له امله ډېری رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي. نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځله د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزشي محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دوی کوم طرحه جوړ کړی و هغه طرحه دپاره موږ رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزې سره موږ مخکېدل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزشي محدود تاسې اجازه راکوئ، هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنکړ.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو دپاره یوازینۍ لار د ښوونځیو بیا پرانیستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب ښوونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40000 زده کوونکي چې 14000 یې نجونې دي زده کړې کولې، اوس دا ټول بې درسه په کورونو کې ناست دي. په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دې ورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، چې په بېلابېلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخیستی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو اړوند یوه جالب راپور ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړې ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لورې یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي. د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتي دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شامل دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړې دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بېرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نوري درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بېرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1,00,000 ډېر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې ښایي دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیټري الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټول حیرانه کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایډن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تېرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایډن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړي دي. کاره د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایډن سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
د وای اصلي خبره دار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استو. خو لکه د پاکستان د ځینو برخو او نور هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایډن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
مېز باندې طالبان سره اور باندې بحث وکړي خپل ځان په خپل نمائندګي وکړي هیڅ د افغان خلکو نمائندګي نشي کولای پرته له خپل افغان خلکو. په باندې خاطر په ټول مسایل چې باید مخکې لږه نهایي هوکړي یا پریکړه د باید ټول مسایل حل شي.
د افغانستان د سولې کور مشرانې ګینه یاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د خوځو درالتونکو په اړه اندېښنه نه خي.
تلاشای کې په خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید وایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح هم پرون د بایډن سرګندونو ته په ثواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایډن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې ماستانه دی راغله بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایډن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې په اړه د سرګندونو کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مکنزی ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټن ځای نه دی. مکنزی دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوې هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړه او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب لمرجین لیکلی دی وای دولت امر ته نه ګوري، د پاکستان دروازې د وران کړي او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لیکلی دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان اخلاص کړي ترڅو سولې ته ورسیږي دواړه لوري. قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلی دی، هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. ملا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلی دی وای حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد کړي. د دې سره په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا لاند خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د راکټي حملو په اړه له راپورونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه وروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د اته او یا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له 3 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستی دی اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته یې د ازادي راډیو .com. اوس هم مخکې له دې چې اونیز پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو، هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړي دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني خو په باغونو کې د دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر یې کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یوه بزګر په غږ پیلېږي.
کچیر ته د څه ورته وګوري په دې کې یو مان انګور پراته دي د 100 نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکې راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمی وړې سپینې دانې نه ولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودرو په څیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم راز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکې د غټېدلو مخه نیسي.
دا څه وایي چې د حیوانانو خو نور غټه نسته په
شانسټ کال دغه باغ
ته. د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګور په بیساري ډول بارني ولې دی خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلي، د انګورو برچک یا خوشې خالصي وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې دوی حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم. ما تقریبا یو لک نیم لک غونی په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته چې وینې په دې دستور ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچې دغه سم وای نومر به مارکیټ ته ورولې به یالته به د دې څمر پوره کار اخیستای وای. موږ امول سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. سږ کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکاري تور پورې کوي. دوی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکي په نامه دی او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوي د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا بې کیفیته دواوي دی، په ډیرو پیسو رانیسو کار نه کوي. نو بیا داسې یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه ایفات لاري د راوړي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلی دي مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په هغه سیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړې مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیات وي بناً بیا نقصه ورکول کیږي. ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطحه نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 16,900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9,250 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. نوملي استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. البته بیا هم لدې کبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکی سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت خزموږ دی و دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحې د سوکانو د مسجد نوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي راډیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندانو سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي. نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم. زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته د رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې چشتیان مومنان لمبي ووله ورور یو غوړپ اوبه په مسجدانو کې نهشته. د اودسو اوبه خلک هاریان دي، د چښلو اوبه روبو خلک هاریان دي،
دغه مو خو ور دغه نن د اتم نمه لسمه د شبرت مست یو څو چې په څو کې نه دي مشره مشرې خپل برکونه ځان ته لري خپل جنریټران ځان ته لګي د بل چا په ان په اول نه دي خبر چې خدای مو خو مو هم شوس.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اورزګان ولایت کې زاب عبد الصالح تخمی اړیکه نیولې ده. اسد الله سعادت يم زمړي یو جدي غشتنه د ټول کوي مشرانو علمانو د هولس او د هم د غشتنه چې مثلا د علم پرسن باندې کوم پل چې جوړ شوی دي شپاره په یی جګی سی دی مثلا راپورته کړی دی ویجی بریجی کوډونه هم راپورته کړی دی خو حال دا چې مثلا سره نه پښتو کې چیرې سره پښتو موږ ته مت پوسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات سره دی وطن ته شیرا صادری یو په دغه مرستو کې زړه پر خپل لامر ځکه چې پل نه جوړ شوی مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لاره پر موږ بندې موږ د شی مثلا پر وښانو پر واسې نور بل لاره پر واسې مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دي او بل خطر ځکه چې وو د یمن سندیر دا مثلا دی راسي مټر ته مت نس پر کولای پل پر هغه مې حالت ونې پاتې دي او صحه حکومت په لاس کې ده هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکړي او دا پل جوړ کړي دا ولسی جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې ښه شوي دي هغه کینرابونه چې دولت خوا جوړ شوي دي له هغه ټول کینرابو باندې ښه په کورو باندې ښه شوي دي دروازې ښه شوي دي په کور کې جوړ شوي دي غیر قانوني کار دي ته بعد حکومت جدي پام لرنه وکړي ځکه چې ټول ځان د حکومت په لاس کې ده آی حتم کولای شي ورته راشي دا زموږ ولسی جدي غوښتنه ده. وسلام
ستوان دی غزی ولایت او بن ولسوالی ته دا خبره کوم ته موږ د محلي پولیسو چې ډیر په آزاد مو بایر د غزنی له والی حکومتان امنیت چې موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر دې ورته دلته یې پر ځای کې دا خلکو مخونه چې د ملي تاسو ملي پولیس دلته څو مخ کې د محلي پولیسو حکومتان چې مول څه دی مول رمو چې نه یې بوت دی چې علاله کې د خیرات په ثواب آیا دا د مسلمانانو کنه د مول افغانستان پر خاور جنگي او موږ دفاع کول افغانستان دا دفاع دا کړه د مسلمان دور او تکلیف دا وغلا السلام علیکم جما پیغام السلام علیکم
رسول کر کوم دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شنوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم اے نجما اے دغه خاصه د زاده ور دینه د ما د आवाज کنه د منګرار والی ته لړپړو چارواکو ته کنه څو کرته اعلان کا او غوږ ته ورسی ان دولت اعلان کا د ان د اشرف غنی صاحب ان چې د غریب ولا ان د وڅ جوړې او ان جوړې په ځای پیسې او نوړو ورکړ چې نو جوړې ورکړ چې نو پیسې ورکړې چې ان د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشي او به چرګان خبره په غم د خدای کې ان د دوه مته په خپل څوکو باندې ناشي او د غریب اخ خوري یعنی کوم یو له ورکی ته چې نه دا یاده والی سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونی سه او د ما واز او تور سوي چې تاسو کوم یو غریب له ورکی او نو زبې نه آزادې او راځي ټول کار کوم کنه یو جهان مننه چې موږ مشکلات وکې یعنی وخت زمان باندې دوی چرګان خپل یې ځلې کړی او ډېر احترامات دې احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر اللہ حکمل د کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان چې کومه یو غونی دو غونی دا چاپلی دی دا وسپنیزی دا دکان راغوم موږ نه اخلو باید چې دولت دې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي چې بچ دا باید وچلی یا یادې بندې کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم زه محمد نویر چې د ایمن ولایت نه راځم او څارې سره ساتره په تماس کې او ما مایدونو ماشونو چې په روش کالمو مخوره لراته او شش کال باندې راوته دي دا موږ حکومت څخه دا خواهش کوو چې باید ته ته دغه وکړي په روش کالمو مې وخوره دي مې راکې شش کال بیا غږ پاتې دي دا اوسه پرې نه دی ورکړي د نورو لایته ورکړو څه دي چې موږ دا غږ پاتې څه دي
څه یو کار دی چې یو بام د هوا د پښتو ته متل نه ځپ منګار کې باندې کیږي ځکه دا شوازا معلومه چې دا افغان شهیدان د پیسې دوی ته په ورته چې دا باندې وایتا چې وزارت نه مرواله تاسو خو څنګه نو کله وی تخصیص نه ده کله یو باندې کله بنا کله بلا باندې دي نو دا موږ دا یو شکایت تاسو واورو تاسو دا ټول نه یو دې هوه شه دا ورور دا څنګه چل دی نه ولات هو ډیره دې دغه روانه ده نو دا د ما شکایت تاسو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدیر ډوټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترام درنه کوم. لیاقت لکونه ته نور اعظم غوښتنه دغه چې د الکترونیکی تذکرو توزیع ته دی اټو راتلونکو کې شروع شي. تاسو ته بهتر معلومات په کونړ ولایت کې تذکيري توزیع شروع نه ده په پرمې ورکي او دا پرمې خلک ډکې خو لا تر اوسه پورې تذکيري شروع شوی نه دي. مخکې موږ دا راډیو څخه اوریدلو چې دا تذکيري توزیع پاتې شوی دی چې شروع ده ورو په کونړ کې تذکيري قطعا شروع شوی نه دي. وختونه مو دغه چې دا تذکيري توزیع باید ټول ولایت کې شروع شي او هغه وخت یې کول ته دی باید ډډه وکړي. نور مو خنیسم مننه
دا غبي وروره دغه څخه دغه مرشد چې را روان دي دغه خانه چې خوري دغه مسلمان او بیچارهګار مستمر کیږي دا له تا سره چې د تو سره چې خارجي راځي کده په لاره راځي او دغه مسلمان وو او دغه اجر سره یو شی دی او من نه دی رسېدلی او کدا کرن چې دغه وکړه سننه دې دا کلو نمبرونه واخله او تا په یو باندې یو شعر هم نه دی رسېدلې ګرته دغه کمپات دې دغه څنګه منه وکړو او د شیطان روپی چې دی او دغه دې څنګه سره ورکولې هغه تلویزیون ورکې دا وسره کم کاږي دا موږ د حکومت ته خوښ لرو ته یو نیم کال روپی 5000 راکړل دا وسنګ کار دی.
السلام علیکم عزیز خان خبرې کومال حاجی جبار سوالین سوالین دی ګورې کله کلی نه پروس کله موږ د سرجمنه کړی دی او دا د کوچانو ګرځند کوچانو د حکومت زمنه کړی مو سی هاو د ما دا شکایت د ځغه او شګو پرتی جوړ کړی دی او کابل تم رسیدلی د موږ پیسو غا مه لوم سره د موادو شمسیانو دی وو دا لوزونه کړی دی او څه کومه کلو زنه دراغلای.
السلام علیکم زاب الله د زاب الله ولایت دا او د نظام دول سوالینه دا په خپل تاسو ته پیژدم زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظام خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوی دي د طالبانو د خوا څخه عادل حکومت نه پرېږدي خپل اوردا لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي مزاوله تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15-16 باندې پرې کوي خو د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي وایي تاسو بځي یا پرابند ډالر چې په کومه لار کې مهمونه دي پر هغو باندې بځي تاک به کوي خرچې به کوي راځي به زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي د دولت او دولت تر مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس نظم متناثر شي. ولس ډېر په تکلیف کې باید دولت ته دې غم وخوري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زه خیر محمد خبرې کوم د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ نه. زمونږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده خو کار یې کله پات شي کله وشي او دا سړک ډېر مشکلات دي. سړک یې وروده شي خراب ده نو موټر ته تلای شي نه سایکل پر تلای شي نه خپ تلای شي نه باد تلای شي دا سړک موږ ته جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عینت الرحمن سفید د کونړ ولایت د خاص کونړ صاحب سوالی د هجرت آباد کلی څخه د دې لارې نه تاسو ته او د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شو او د د څو سالو په فرمان تاسو باندې په خاص ډول کې میشو هغه وخت یې دین سره د یو نمرې وعده کړی و تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمره مونږه توجیه نشله. موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه आवाज د ټول چارواکو د ورسې کوریا ست مهاجرین ولایت کې نړوي وزارت مهاجرین وی او رئیس جمهوری دغه आवाज مون در لټو ته واکو ته ورته وي تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو ورزوم ته سلامونه وایم. د ورزګانی د تګ زو سره څه نه اړیکه نیوې ده. مثلا موږ وجیجه ورسنه د دغه یو پد مشکل د دې مثلا چې د شه د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي د خانو کې خرڅېږي. دا مخنیوي به دولت وکړي او دا بل د ورزګانی د تګ زو سره نقابات مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی. مثلا نس سمپ لري ځای د شاګردانو نه فرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا څخه هیله کوم نن ساده له ساده دی چې د نور غوښتنه لوي مقامات ته ورسیږي. وسلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه ساده نه کار چانه ولې دی یا خپل کارت تنظیم کوي غني کارت یې اشرف غني بیا دا ورځ د دې د روپې دی چې خلک لا کوي چې دا لري وسره ته کومه سره تلیفونو سره کمپنۍ راټوي او موږ څه پلان کوي بیا وزیر دا پر دغه نه بجارو مخه کار تر واشو دې د لاګراسو د چا سره خبرې نه ست کوله هغه د خپل له دغه ممکن سره په غزنی کاټه خور ور هدا خپل بادشاه سره ډیر شرم دی چې د موږ د روپې ته ناس په دوه روپې د حکومت چل دی او کچیر چې دا خلک ورته کښنو ولې غلا کوي خدای دې په سواخه بدل کړي نور دې د فکر چاره وته وای او هغه سکاټ یار او هغه کاټ دا نه په واسه موږ د کار د زګر خلک پر موږ باندې خل په نشه نو په نه ډیر دي دا دې په سواخه دې د نور ور بدل کړي دا خو خبر نه د خوشنوار مورته ویل دي رساله رواسې کاټ کې نو د رساله څو شنوار مورته ویل دي دا شرم دې چې در پر آیا په ځان نه چلیږي چې به نه خبره راشي به د نور بدل کړي.
معتصم افغانی ما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام سما بعد لوړ رسنیو ډیر وخت اعلانونه وکړي چې موږ د مایدونو د پاره پیسې حواله کړې دي. ځینې مایدین د ورونو سره گزاره کوي ورونه مثلا د کور خدمت کوي نو په دغه پیسې ته گزاره کوي یا ضرورت نور ته لري. ځینې مایدین د دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې مایدین چې د خپلو بچیانو د مدرسې څخه کولو د ماشام په هغه کې ډېر ستړي نو دا سیستم زه خوښ کوم چې دا خلک وني دا د مایدونو کې څنګه وراله کوي هر وخت موږ ورغلي نو څه جواب راکړي چې څه مې نه دره رسیدلې او هغه والا خلک ته ورکړي د نور ساعت دي نو که تاسو موږ سره شک کوئ یا د مایدونو سره شک کوئ یا د غرسنۍ یقینا تاسو خبرې ته اشاره کوي زموږ ځغ ورسوي چې د نورو مقامات ورسیږي زموږ څه ویلي بندې پاتې دي ورسره
دا غان ورور ورور مو په هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ صاحب تواب غرزان خبري کوم. موږ دا موضوع راپور کوم چې یو ورځ پر لاس ته د ماشان ورنه سږي کوي نو اوس دا برخه څنګه دی پر نور خرسي نو موږ دا غان دا د زړه دی دا پیغام نه تر پیغام نه شته او موږ خپل فکر کې او پر وخت باندې برخه راځي دا کې انا نه راځي دی.
السلام علیکم. ما سلام نه د ازادي رادیو او ردم کو کارکونکو ټول ته ورسی ما د هلمند د والي څخه د نور د کړو چارواکو څخه د هله د ورور چې موږ د بشو لسوالي څخه د کمپټنه د بره ده او بلې د شنه د بره په داسې وي ده چې ډیره قیمتې ده یو ټن په یو لک پاکستانی کالدار باندې روانه ده پاکستان ته دا چې باید د مخنیوي وسیله د افغانستان یو غټه سرمایه ده هیڅوک پښتنه نه کوي کم وخت چې موږ وینو چې دا روانه دي زړه زور راکړي نو څوک خو هیڅ نه کولای نو دا مې خوښه ده ما خبرې د ټول واوري چې دا مخنیوي دی وکړي پر لار شي.
بله سلام علیکم. زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. تیر ورځ زموږ په کلی کې یو داسې پیښه رامنځته شوه کله چې د مساکله اوسیدونکو هغه له 15 کلن 10 کلن ځوان ته 11 کلن نجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه انده ده د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه انده ده چې په دغه شکلو کارونه کې باید مطالعه ولري او دا شکارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کور خدای پر لاس دا تاسو دا شکارونه ته د پای چکی کړئ دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلې دی د معرف څخه مې دا غوښتنه ده یو جدي غوښتنه ده چې موږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونو ته د یو حل لارې کېښودل شي، یا لاسې مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نیستۍ او لوږې څخه، یا مثلا دا کومک ورته وشي چې د جوهر د قسمه تعلیمیان ساتي، مثلا د دې مکتب یا ښوونځي برېځدار نه شي، خپل د خپل د لارې د مصرف بنه لري، او داسې په یو د اصراري حالت کې واقع دي. جهالت د جنګو دی، خلک متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. نو موږ باید جدي غوښتنه د معرفت تخصصمنو مکتبونه دې شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره دې ورته کېښودل شي. نو سلام.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل د زابل د ولایت څخه خبره کوم. زه خپل یو معلول یم. د زابل په ولایت کې زموږ حقوق په یوه او بله بڼه راته ځنډوي. نو دغه زموږ غور باید چې تاسې وکړئ. خپل د زابل ولایت والی باید خپله د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپله د ریاست په ډېر زیات فساد کې ښکېل دي. نو زموږ سره دلته یو او بله بڼه خپل حقوق ځنډوي، زموږ حقوق زموږ ته په وخت راکړي. نو زموږ غور دې خپله مرکزي دولت او حاجي صاحب وکړي. د خدای په امان.
مننه کوم ګرانه دوسته، موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مودې خبره کړه. البته دا یادونه باید وکړم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه لرو، مرکې لرو، تحلیلونه لرو. نو کدای سي ستاسو ځینې پوښتنې یا ځینې ستونزې مو په هغه مرکو او راپورونو کې هم جواب سوي وي، او چارواکو ورته جواب ویلي په یو ډول باندې. د دې لپاره چې د دې خبرونه هغه حوصله دومره نه ده چې موږ ټول مسایل ته هم زمان جواب وایو، خو فقط په دې کې مستاسستون زی واردلې. بیا هم که تاسو صدر رادیو خبرونه تعقیب کړئ، نو کدای شي ډیر مسایل درته حل شي. خو بیا هم زموږ د خبرونه جوړښت هم داسې دی چې موږ تاسو د راغلو پیغامونو یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوند مسولین وژغو او هغوی څخه جواب واخلو. نو د نور خبرونو لپاره بیا هم تاسو پیغامونو ته سترګې پلاریو. تر د خدای په مننه د مخه غواړم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي، کور ودان. او تاسو څخه مننه چې پیغامونه رسول و. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زهرا پچبین پوشاک دیوینم زرین سانی دینشت پچین خال زهرا پچبین پوشاک دیوینم زرین سانی دینشت پچین زکا شوق دے په جمال تمام لم دے بل می د زای نصیب کم دے زکا شوق دے په جمال تمام لم دے بل می د زای نصیب کم دے بل میں دزایا نصیب کم دے